سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې نن د خالی ورځ د 2014 کال د فروری 28 د مشالېدو نن ورځې په 9 ساعته خبرونو کې زه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند هرکلی وایو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او یو څو خوږې سندرې دراوړو. په پیل کې به اسرار لمومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشه لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې ملیونونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په خیبر پختونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي. او د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. اوزه خبرونه تفصیل. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیم په اړه پرون په یو خپور شوي کلنی ریپورت کې مخې ته راغلې. په دې راپور کې ویل شوي د څه کم 60 میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي، 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې شوو ماشومانو لویه برخه جینکۍ دي. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان مشر په دې هیواد کې سرکاري تعلیمي نظام ناکامه بللې. د راپور له مخې د بلوچستان په ناارامه صوبه کې 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي. همداراز په خیبر پختونخوا کې بیا په سلو کې 14 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په خبر پختونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې. د مشالې خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون په کې د پولیو وایرس تصدیق وشو. همداراز بیا هنګو کې په یوه 9 کلنه ماشومه کې هم پرون د پولیو وایرس تصدیق شوی. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو کیسونو ټوله شمېره 15 ته رسېدلې. روانه میاشت کې د پاکستان په هغو 3 اتیا ضلعو کې 3 ورځنی د پولیو کمپین چلول شوی چې پکې مخکې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستورې او له درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاړه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخخې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوڅ ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. ولسمشر غنی جنرال جان کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او کورونو چارو وزارتونو مسؤلینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدمتونو د قدرونې په موخه ستوري او له درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امرالله امان پرون مشال ډاکټر ویل پر راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنیاد وبلل چې ګنې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو له لیکو وتلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه 100 روپۍ هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنري ویاند وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پړه پر یو بل اچوي. نوموړي وایي اداره یې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسېدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مال په زرګونه غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسېدلي غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره 13 شپه په 45 منټه لپاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمېرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یوه مهمه شورا ده چې د هېواد مذهبي مشر د ټاکلو څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپلې رایې د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
دولت آراء مردم
رو نموله وای دولت د خلکو را استر امانت غنیو د دې امانت د ساتلو لپاره لخپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې حکومت د کونو چر وزارت څارونکو د نگهبان شورا او ټول امنیتي نظام هڅه کوي چې په بشپړ توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د کوسو پارلمان هاشم تاچی تا د دې هېواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. تاچی دا مهال د کوسو د بنو چارو وزیر دی. د پارلمان په پورنۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړي. د کوسو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نو کړی. او اخیری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریز ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9:30 پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ شلوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان یو ګټلې. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د ځین نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. یو نوی رپورٹ وای په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د پاکستان فوج مشر جنرال لاهل شریف تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو د دوم مرحلې شروع کولو اعلان وکړ. خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه کلی شي چې دا خلک مطمئن شي. نو بعد د داروینما او دا بازو اومنم چې آپریشن ضرب اعظم کامیاب دی.
افغان چارواکي د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ ردوي چې وایي په زرګونو افغان پولیسو نوکرۍ پرېښي دي.
دا زه مطلق ردومه. هېڅ ډول فرار موږ نه لرو او هېڅ ډول ستاف چې پولیس موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیده مشرقي کې عملیات کړی ده. په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاسو.
په خبرونه کې په بنگلاديش کې روان د ایشیا کرکټ کپ ټورنمنټ د لوبو حال درکو چې پکې پرون هند بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
India won the first game of the Micromax Asia Cup T20.
Yoshmir no reportuna laru la mashal redo sarose. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل یو رپورت وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک داسې ماشومان دي چې هغه له تعلیمه محروم دي. په دې رپورت کې د مختلفو د پاکستان د څلور واړو صوبو حوالی هم ورکل سوی دی. عدد شمار هم ورکل سوی دی. دا چی تفصیلی سدی را سر در تلیفون پلان لی اسلام آباد از خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو سلام علیکم. که میرا بانی وکی دا ریپورت چا جوړ کړی دی او کل خپور سوی او چی دی پکی؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا یو غیر سرکاري اداره ده الف اعلان. دوی د خپلو سیړنکارو کم چې دی سره د کارکوونکي یا نورې چې کوم غیر سرکاري ادارې دي او ورسره حکومتي ادارې د تعلیم چې کوم د وفاقي تعلیم او د ټیکنیکل یا د روزنې چې کوم ادارې دي نو د هغې په مرسته باندې دوی دا یو رپورټ تیار کړی دی. تر مخه دې کې ویل شوي دي چې دا کم د 2000 څوارلسم پنځلسم کم تعلیمی صورتحال دی په پاکستان کې د هغې په حوالے سره دا راپورټ دی. دغه دوران وفاقي وزیران او نور کسان هم موجود دغه چې کوم د راپورټ پرانیسته کېده په دغه دوران په دې کې ویل شوي دي چې یو خو د حکومتي هلو ځلو باوجود پکار ده چې په سکول کې ماشومان زیات نه زیات داخل شوي وو او د کم چې د سکول نه بار ماشومان دي باید چې په دې کې کمی راغلی وو، خو د هر څه باوجود دغه کې وخت په وخت زیاتې اضافه شوې ده، زیاتوالی راغلی دی. د نوي راپورټ چې کم جاري شوی دی تر مخه د ټولو نه زیات ماشومان په بلوچستان کې د سکولونو نه بار دي چې د هغې شمېره 70% جوړیږي. بیا دغه شانتي د 70% په حساب سره کومګ کم چې دی ټول شمیره ورکړی دا نو هغه د 2 کروڑ او سلوي خلکو نه سیوا د حکومت د بلوچستان برخه جوړیږي 70% نو هغه هم تقریبا د 300,000 ناغه زیاته. دغه رنگ بیا چې کما د قبایلی سیمې دی فاټا نو هلته کې 80% ماشومان د سکولونو نه بار دي. سند کې بیا 55% ته، کشمیر او گلګت بلتستان کې 50%، پنجاب کې 40% او خیبر پختونخوا کې 80% ماشومان چې ګمدی غد سکول نه بار دي. خو دا ټول چې بیا کله مجموعي د ملک په سطح باندې موږ وګورو نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا 80% ماشومان جوړیږي چې هغه د ملک نه بار سکول نه بار دي، سکول نه تنزي. جی
شه، یعنی په دې کې ځینې نور داسې یا وړاندیزونه سوي وي یا په بل حساب باندې د دې دا شمار راغلی وي، ځکه ریپورت په ډیر غټ وي که تاسو وایسته هم مریدی پکی
رپورٹ خو ډیر وګت دی. دا خو د سلو پاڼو نه زیات دی چې کم دنو رپورٹ جاری کړی دی. په هغه کې مختلف بیا تجویزونه هغه کې چې کم د تعلیم محکمه ده یا وزارتونه دي یا د تعلیم سره تړلې نورې چې کم ایجوکیشن ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر دي یا د هغې سره تړلې نورې محکمې دي، هغې خپل خپل تجویزونه ورکړي دي. په دې کې مختلف قسمه د والدینو دپاره د سزاګانو خبره هم شته. په دې کې بیا د والدینو دپاره د مراعاتو او هغې ته د ځینې اسانې د ماشومانو د پاره، چونکه دغه زیات ماشومان داسې هم دي چې اغي دا نش برداشت کولې، اغي سره دوره پیسې نه چې اغي د ماشومانو سکولونو جامع کتابونه بسته فیسونه دغه، نو په دغه لړکی هم بیا اغي د مختلف تجویزونه ورکړي شوې دي چې ګنی دا خرچه ټول کم سرکاري سکول نه دی، په هغه کې حکومت دغه خرچه کوي، خو ورسره ورسره د کتابونو د جامو پیسې به هم حکومت ورکړي. بیا په دې کې داسې هم شوې دي چې مور او پلار لبا چونکه دغه ماشومان بهر کار کوي، مزدوري کوي او 80 روپے 50 روپے ورس کور ته راوړي، نو بیا داسې تجویزونه هم په دې کې راغلي دي چې ګنې دغه شانتې یو طریقې سره به پیسې 1,000 یا 2,000 یا 5,000 روپے میاشت ماشوم په سر باندې به هغه مور او پلار له یاد هغې په بدل کې به نور د خوراکي سامان چې کم دی نو هغه ورکړی کېږي چې دا شان دا ماشومان د دې جوګه شي چې دې سکولونو ته خپل مطلب د مور او پلار ولېږي او خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي. بیا د دې سره سره چې کومې نورې وجې دي لکه د سکولونو ودانۍ نشته یا سکولونه په داسې ځایونو کې دي چې هغه لرې دي او هلته کې د ماشومانو تله راتله ګران دي، نو دا مختلف قسمه تجویزونه راغلي دي. مقصد دا دی چې ماشومان زیات نه زیات په سکولونو کې داخل کړي. جی
ډیره مننه ریاض خان، تاسو ته تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. د پاکستان د الف اعلان غیر سرکاري اداره د حکومت او نورو ادارو سره په ګډه یو رپورټ جوړ کړی چې وایي په پاکستان کې 2,40,000 ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروې
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 10:00 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
اوس یو بل رپورټ تر ازو. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوي ضربي اعزاب عملیاتو د وروستي مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو بېکوره خلک بېکوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضربي اعزاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه. په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ درته وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده، آیا لومړی مرحله کامیابه شوې چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتل دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د عصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسلوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل، خو خبریال صفدر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالی ته ستون سو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې د کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یې پورې آخري مرحله چې کومه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، کله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو که دا اپریشن فائدہ کې وشو، دا د دې نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرالی خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دې نه پس په بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته، خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقصد چې د غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځای نه وتلی دي، خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ خو غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي، د دې بنیادي سهولتونو خیال ده وساتلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې اپریشن ضرب عذاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی، خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هغه بیان ته کتنه کړې چې د فوج مشر د اودي موده ختمېدو په اړه یې ورکړی. ورځپاڼې لیکي د هیواد پخواني ولسمشر د هغه بیان په اړه بحثونه شروع کړي چې ویلي دي د نومبر چې په نومبر کې د جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به د هیواد وګړي ناهیلي کړي، ځکه چې له نوموړي یې ډېر توقعات پیدا شوي دي. په مقاله کې بیا د خبریال حامد من له خولې ویل شوي دي چې زرداری چې آصف زرداری د خپلو بیانونو څخه د لاتعلقۍ اعلان کړی اظهار کړی. د مقالې مهم ټکی ملي حمر ساده وړاندې کړی.
ډان رسپانی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغه بیان په اړه مقاله خبره کړې چې په خبره په نومبر میاشت کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به خلک ناامیده او مایوس کړي. رسپانی لیکي له دوبۍ نه د نوموړي بیان تر خبرېدو وروسته په پاکستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. زرداری په داسې حال کې د پوز د مشر په حق کې بیان جاري کړی چې مخکې د جون په میاشت کې ویلي وو چې د پوز مشر تر دریو کالو وي او سیاستوالان همیش پاتې وي. رسپانه لیکي زرداری چې په کوم ورځ بیان ورکړی په هماغه ورځ په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي خورم وټو یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویل شوی و که څه هم جنرال راحیل شریف په سرګندول د خپل کار موده له غځولو نه انکار کړي، نو بیا ولې په اسمبلی کې دا غوښتنې کېږي چې د نوموړي د عهدې موده دې وغځول شي؟ رسپانه لیکي د یو پاکستاني خبریال حامد میر په خبره زرداری د خپل بیان په اړه خبر نه و او نه هم دا چې چا دغه په استازیتوب بیان خپور کړ او په دویم وار یې پکې ترمیم هم وکړ. رسپانه لیکي په موجوده حالت تو کې دا خبره واضح نه ده. خو د پیپلز ګوند ځینې غړي دریز لري چې دا بیان د پوز خوشالولو لپاره و. رسپانه د پیپلز ګوند د یو ناسرګند غړي له خولې لیکي دا خبره یقینا هغه چا کړي چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته ډېر نږدې و او له کوم باسره چارواکي سره په مشوره بخپور شوی وي چې د پارټۍ په امورو کنټرول لري. ډان رسپانه په مقاله کې د پیپلز ګوند دغه سرچینې له خولې وایي چې په موجوده حالاتو کې یاد ګوند له اسټابلیشمنت سره د ټکر په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې د دې ګوند د بقا مسله هم ده او نه غواړي چې په ضروری مقابله کې ځان خیل کړي. مقاله د دغه سچینې لخلې زیاتوي چې په سیاست کې په سمه موقعه سمې فیصلې کول پکار وي. د مثال په توګه د ام کیو ام ګوند پر ضد رینجرز واک عملیات وکړل، خو دغه ګوند په پوز د تنقیدونو نه ډډه وکړه.
ملیح مرسادا و دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو دستاویزي فلم جوړونکی د اوسکر جایزې ته کاندید شوی دی. شرمین عبید چنای خپل دستاویزي فلم د ناموسی وژنې په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سند کې د انجلۍ د بخښنې باید ده. شرمین عبید چنای له مشال ریډیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
د پاکستان مستند فلم جوړونکی شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اوسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کې انجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومي انجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښي، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستی چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
داوا ملالی بشیر او سم د کرکټ پاړه رپورت. په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې شوي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ست کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه پورې د 100 مقابلو تفصیل ګلایا ساورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبی دا مارچ شپږم نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درېمې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلادیش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلادیش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان له ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر 2 کاله پس کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوی. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان 2 واری د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ په اړه مو د ګولایاز تفصیلي رپورټ اوریدلې. او سم په سلام پښتونخوا کې د هارون بچا په غږ کې دا سندره اورو.
پڑ پڑ میں وجو لمن زلا تو گلاب اوزتا نرجے تم تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پسان کے پٹے د راشک نیزل تیسان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی اور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی اور دا سڑے ترسبا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی
ڈھل تل تیرو سر پنگیم چرت چل مر ہم
هارون بچا پښه کوم سندر واوریدل نه نیمه بجیسوی اسرار عالم مومن به خبرونو لنډی وړاندې کړی. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان چې 2 کروڑه 40 لک جوړیږي ل تعلیم بے برخی دی. دا خبره په پاکستان کې د تعلیم پاړه پرون په یو خپور شوی کلنی رپورٹ کې مخته راغلی. په دې راپور کې ویل شوی د څکم شپېته میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیم بے برخی دی. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې او همداراز له دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمېره 15 ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او لوړ درجه لی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا جان کیمبل د مخخې په دغو مراسمو کې چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوث ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 45 منټه لپاره په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمېرل پیل شوي. د کوسوو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړې. د پارلمان په پورنیو رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړې. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د 40 ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمېر خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې ښځې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار دی چې حکومت د خاریو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي او د ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نورې اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواری ده. نو پکار دی چې حکومت دا خپل ذمہواری په ښه شان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یاداښت لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 1 ارب روپۍ ورکوي. دا ورځ به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم کولې شي. ادریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر احسی د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
مطبوعات
اسوسیئیٹڈ پریس خبری اجنس په یو لیکنه کې ښیلي چې د آسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لوی جایزه وګټي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي په ایران کې سخت دریځي له اصلاحات غواړي. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسیئیټډ پریس خبری اجنس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي آسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا اجنس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اجنس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا جانس پلیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي وژنی او بیا مړی په یو سین کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه بلکې له اوبو راخیزي پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسیئیټډ پریس خبری اجنس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوي سته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشی کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداري ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال ایټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او همداسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران په اړه ریپورت لرو. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شوی وای خو دا وخت څو ځل تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون بولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دولت د خلکو رایستر امانت گنی
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحاني وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدي کروبي چې د 2010 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځنده مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2010 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای چې د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې دته معلومات دي پلار یې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نه و موندلی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې له لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي و یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې څېړنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څېرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وال سټریټ جرنال په دې اړه لیکنه خبره کړې چې څرنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسلوالو پر سرچینه بدل سو، ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې ځینې مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي جمهوري هیواد تیونس چې داره پاڅون زانګو ده، لوړه تعلیمي کچه لري او سیمه ییز پرمختللی اقتصادي ملک دی، خو د دې باوجود یې شاوخوا 5000 وګړي په شام او عراق کې له داعش ډلې سره ملګري شوي دي او 15000 نور هغه له بهر تګه منع کړل شوي چې پرې له داعش سره د ملګري کېدو شک وو. له داعش سره ملګري شوي زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري، خو یو شمېر یې د مالداره کورنیو بچي هم دي. وشکلن احمد امین چې د انجینرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د ده یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو دای سره ملګری شو. نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم دای سره ملګری شول چې وروسته بیا په جګړه کې وژل شول. احمد وایي د دوی په گاونډ کې یو شمېر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې لاړل. لیبیا چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هلته هم د تیونسي وګړو شمېره مخ په زیاتېدو ده. همدارز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوک وسلوال ووژل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو. د بشري حقوقو فعال منصب مرزوکوی چې د کال 2011 نه تر 2016 پورې د جمهوری تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي دار پاڅون بنسټ ایښودونکي ځوانان دا وخت له مایوسۍ سره مخ دي، ځکه چې دې ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو. نوموړی وایي یوازې تعلیم یافته بېروزګاره ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له داعش سره ملګري کیږي. منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده. د ده په خبره داره پاڅون راوستونکي یو شمېر ځوانان چې د یو جمهوري تیونس خوب یې لیدلی وو دا مهال له داعش ډلې سره ملګري کیږي. څارنوال رفیق حاکی چې د عراق او شام له جګړې د راغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې ته وړي وایي په تیونس کې هم د پخوا په څېر حالات دي. اوس هم پولیس بغیر له څه وجې یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي. په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلاوطنه خلکو ته هم اجازت ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي. او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدریزه ډلې په سیاست ورګډې کړي، خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدریزۍ ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پورې یو بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نسي کولای چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. د په داسې حال کې ده چې د عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالکان له لارې ووځي. اجملانت په دې اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسېدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیرې قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسېدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په خیرې قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړې. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه اتباعو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړپوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو له منځه په تېره شوې مځکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. د نوموړي په وینا دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ ایسار دي په ډېر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا دمخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدتر کړی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په خپل رپورت کې په یونان کې د ایسار او افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وایي د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی ویسنا ډرول بیا د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد تبته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپله جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
اجمل آن دوا وسم راځي د نغمې په غږ کې وسندر واورو.
چی پسند
د نغمه په ژغ کې سندر واوریده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لیکو څخه په ګڼ شمېر کې پولیس وتلي دي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتېري وتلي دي. اجملاند رپورټ لري.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویل شوي چې په تیر کال کې تر شپږ دېرش زرو زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په رپورټ کې ویل شوي دا شمېر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورټ کې چې تمویلوونکو ادارو ته یې استولی یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکې نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نامه ته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره سمي چې یا اطاعت پرې پخشېږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم. هېڅ نوه فرار موږ نه لرو او هېڅ نوه سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیدو، بعدله موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوختي اسو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو، او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه مو ته لېږلې ده.
ښاغلي امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خاید سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپلې لیکې خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بېلابېل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو له لیکو څخه د تېښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمېر کسان د سیمه ایزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړې شپنې پر اساس له درې کال دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ایزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ، بلکې پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډېر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکشوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د خبرونه خبري برخه پایته ورسیدله او سم راځو د راشد خان په وخت سندره اورو. سلام پښتونخوا خبرونه به پایته ورسیږي په بلګړی په بل تاسو سره.
ران
جانا مغوانا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے